هنا ستالي مشي افغانستان في دا مازيگر تلور بجيشوي دي خبري خبروني تمو سافر دسيال دا قادر جلالوف دا تخنيكي چارو سنبالخ ترق عليكم دا خبرونا با پا خبرونا پايل کلوب د افغانستان په شمالي څنډو کې د بدخشان ځینې سیمې نن د 50 درجو پاسوا کې وی زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژي د سروې د منترو له مخې د زلزلې مرکز د تاجکستان ګورنور بدخشان ته نږدې و. تر په له مخې په فیض آباد، جرم، اشکاشم په سیمو کې د زلزلې کمزوري ټکانونه هیڅ شوي دي. چا تلا د زیانونو د رسیدو په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د پلیفین ولس مشر هغه راپورونه رد کړل چې هیواد له امریکا سره د افغانانو د موقتی هستوګنولو پر اثر موافقه تر رسیدلې. فردیناند مارکوس جونیئر یې وی غونډې ته ویلي چې د افغانانو د موقتی هستوګنولو مسله تر غور لاندې ده او ویلې غواړي چې په دې برخه کې داسې لارې ولټوي چې د هیواد امنیت یې کوم ګواښ پېښ نه وي. ولس مشر فردیناند اندېښنه وښوده چې له پلیفینه د یوې عبوري هیواد په توګه استفاده ښې امنیتي اندېښنې او تر څنګ حقوقي او لوجستیکي ننګونې پېښې کړي. څه وخت مخکې په امریکا کې د پلیفین سفیر خوزو ماینول له سینن سره په امریکا کې ویلي وو هیواد یې په اکتوبر میاشت کې له متحده ایالاتونو یو غوښتنلیک ترلاسه کړی دی چې د موقت وخت لپاره افغانان ومني. هغه زیاته کړه د دغه وړاندیز له مخې هغو افغانانو ته به چې امریکا ته چې د امریکا له دولت سره کار کړی د کډوالۍ ځانګړې ویزې صادر شي او چارې به په پلیفین کې په یو مرکز کې مخته وړل کېږي. د پلیفین د دغه لوړ پوړي ډیپلوماټ همدارنګ ویلي وو چې هلته د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 50,000 ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د نوې خاموشۍ ډیپلوماسي سربیره له ایران سره د نوې اټومي تړون موضوع مطرح نه ده. بلنکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې ویل که څه هم دوی غواړي چې نوې ډیپلوماسۍ لارې ولټوي خو په اوس وخت کې نوی تړون په پام کې نشته. نوموړي زیاته کړه چې دوی به د ایران کړوړو ته وګوري او د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو لپاره له تهران غواړي داسې ګامونه پورته نه کړي چې امریکا سره اوس هم او په منځني ختیځ کې د کرکیچ د لا زیاتېدو سبب وګرځي. او د ناتو سرمنشي ینس ستلټنبورګ پرون چهارشنبه وویل چې د جولای په شپږمه نیټه یې یوې غونډې ته د ترکیې، سویډن او فنلند چیکپوري چارواکي وربللې څو په دغې پوځي تړون کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک په وړاندې د ترکیې د مخالفت د ستونزې حل لار ومومي. دا غونډه د ستلټنبورګ لخوا وروستۍ هڅه ده چې په راتلونکي اونۍ کې د ناتو له سرمشریزي د مخه د سویډن د غړیتوب په وړاندې وروستۍ خنډونه لرې کړي. ټاکل شوی چې د لیتوانیا په پلازمینه به د جولای له 11 تر 12 د دې سرمشریزي کوربه وي. د ګالوب موسسې تازه نظر پوښتنه ښیي چې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لارن سره مخامخ دي. د دغې نړیوالې موسسې د موندنو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو کال وروسته د افغانانو ژوند تر بل هر وخت سخت او ستونزمن شوی دی. ورزو تفصیل د خطر پر دیس په راپور کې ورو
ګالب نړیوالې موسسې تازه موندنې ښیي چې وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د افغانانو ژوند د تیر یوې لسیزې په پرتله بد او خورا ستونزمن شوی. ګالب خپله نظر پوښتنه په 2020 کال کې په 124 هیوادونو کې له 124,000 کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابره کړې ده او په دې مرکو کې له خلکو د هغوی د احساساتو په اړه پوښتل شوي دي. د ګالب د معلوماتو له مخې 98% افغانان احساس کوي چې په نړۍ کې له هر چا ډیر لرن سره مخ دي. په دې نظر پوښتنه کې ویل شوي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې 94% افغانانو خپل ژوند ناخوښ او له خپګانه ډک بللی و خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته دغه سلنه 98 ته پورته شوې ده. په دې نظر پوښتنه کې افغانستان د تیر 2018 کال راهیسې د هغو هیوادونو په سر کې دی چې خلک په سخت خپګان او غمجن حالت کې ژوند کوي. د ګالب د موندنو پر بنسټ په 2020 کال کې ډېری افغانانو له خپل ژوند په هیڅ ډول خوند نه دی اخیستی او هر چاره له روحي فشار سره مخ و. دا نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې یو شمېر افغانانو بیا د دغه ټولو حالاتو اصلي عوامل سیاسي او اقتصادي ستونزې په ګوته کړي. د کابل ښار اوسېدونکی مبین
سره له دې چې خلک د خپل راتلونکو لپاره هلي امیدونه لري. اما په ټولنیز چاپیریال باندې حاکم حالات هغه څه دي چې د افغانستان خلک یو ډول خوابدي کړي دي او د خپګان سبب ګرځېدلي. عموما د بیکاری اصل دی چې ډیر خلک بیکاره دي. د دې تر څنګ بې پیسګي ده، همداراز نورې ګڼې ستونزې.
د بغلان ولایت اوسیدونکی جاوید به د واکمن نظام وروستي فشارونو بې پروايانی د خپګان او روحي فشار اصلي عوامل په ګوته کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
انسانان هر وخت رواني فشار پیدا کوي یا هم ډیپریشن پیدا کوي چې مشکلات ډیر وي انسان په زندګۍ کې. نو مګر تاسو خو پریکړه پیګی چې افغانستان کې د شل کلنې جګړې وروستي جګړې هم ډیر مشکلات تیر کړي، ورسته لاغي چې حکومت بدل شوی، اسلامي امارات هم ځینې فشارونه په خلکو راوستي، بیکاری ډیره شوې، تر یو حد پورې په دې تیر نظام کې ازادي او اغاز یې ګان خلکو اخیستل شوی.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د غالب د تازه نظر پوښتنې په اړه د ازادي رېډیو پوښتنې د دې راپور تر خبرېدو جواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د افغانانو لپاره د ښه او آرام ژوند برابرولو شمنی کړي دي. غالب له دې وړاندې په 2020 کال کې هم یو نظر پوښتنه خبره کړې و چې په هغه کې افغانانو اندېښنه، فشار او خپګان کچه لوړه خودلې و. غالب ویلي و لکه چې د دې موسسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې، تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره ډیر د اندېښنې احساس نه دی کړی.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو خزه لا توکلو راهسي د هرات ولایت د دودیزو درملو په برخه کې کار کوي. اغلی فروزان انیک فرجام په ایران کې دودیز درمل جوړول زده کړي، اوس په هیواد کې د دغه کار لري ځان ته روزي پیدا کوي. نو موري وای چې نورو کسانو ته هم لزان سره د کار زمينه برابر کړي. د وربشو تفصيل په دې راپور کې اورو.
فروزان نیک فرجام په هرات ولایت کې د سنتي طب ډاکټره ده. هغه د طبي سنگر توکو او له بوټو څخه د صابون جوړولو په فابریکه کې لاس او نور خدمت هم د کار زمينه برابر کړې ده. اغلی نیک فرجام وایي چې په ایران کې د دودیز طب په برخه کې د حجامت درملنې کورسونه ویل دي او اوس په افغانستان کې کار پیل کړی دی.
ما به مبلغ د 1 افغاني سرمایه کوم
مونږ لاس لکه افغاني پانګونه کړې ده او لاس تنه کار کوم کلرم. زه له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوم او طبي سنگر توکي او دودیز درمل جوړوم.
راشی و درمانی هست.
دی اغلی نیک فرجام په خبره کې هم په افغانستان کې د خځو لپاره د کار او سوداګری چاپیریال په کافی اندازه د قناعت وای نه دی، خو اوس د ځان او نورو میرمنو لپاره د کار د زمینې د برابرولو لپاره د دغو توکو په تولید کې یو څه پانګونه کړې ده. هغه ویل کله چې دودیز درمل جوړول زده کړل، غوښتل یې داسې گیاهي محصولات تولید کړي چې د انسان پوستکي ته زیان ونه رسوي. اغلی نیک فرجام وایي په افغانستان کې له پخوا وختونو راهیسې له بوټو څخه د دودیزو درملو جوړول ډیر شهرت لري، خو په دې برخه کې ډېرې کمې ښځې روزل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ما خانم های عزیز خواهش میکنم
مونږ له ښځو غواړو چې طبیعي محصولات وکاروي، خپل پوستکي او روغتیا ته پام وکړي. په لومړي سر کې کله چې مونږ له بوټو څخه محصولات جوړول، خلک له بوټو سره بلد نه وو، خو اوس خلک ډیر ورسره آشنا شوي دي.
شرکت کردیم مردم بیشتر آشنا شدن.
میرمن فرجام وایي چې د دریو اولادونو مور ده او په دې برخه کې په کار کولو سره د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي او له مالی اړخه په خپلو پښو ولاړه ده. نوموړې هڅه کوي چې په دې برخه کې لا زیاتې ښځې وروزي څو هغوی د دودیز درملو او طبي سنگر توکو جوړولو په اړه پوه ولري. فروزان له یو شمېر نورو مسلکي سوداګرو ښځو سره یو ځای د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر مسلکي سوداګرو ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د دوی سوداګرۍ پرمختګ نه دی کړی او په ښه وضعیت کې نه دي. نور بس دی.
شکست سکوت.
بیا هم ستړي مشه د نوربسته پروګرام دی. په پروګرام کې مو ز فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نن د اختر دویم ورځ د اختر دویم ورځ د تاسو ټول ته مبارک وي. او د چې د نوربس پروګرام یوازې د خزل لپاره ځانګړی دی، نو نن موږ په پروګرام کې ډېر خسته خسته ځواني میرمنې رابللې دي او داسې اغلی مرابللې دي چې د دوی په کارونو د دوی کړوړه د دوی هغه خسته کواري دا ټول تاسو ورسره بلد یاست. غږونه مو ورته اورېدلې دي، څېرې مو ورته کتلې دي، او د ډېر وخت نه دوی په ازادۍ کې او په مشال راډیو کې چې د پاکستان لپاره نشرات کوي، د پښتونخوا لپاره نشرات کوي، تاسو له غږونو سره بلد یاست. موږ سره نن په خبرونه کې د مشال راډیو خبریال ملیحه امیرزاده، همدارنګه زموږ خپله همکاره لیمه جانه له افغانستان راسره، بیا امینه عزیز، او همدارنګه نن یوه لیکوال او شاعره وګی میل هم لرو. له دوی سره به هم خبرې وکړو. تاسو څلور واړو ته خیر اغلاس وایم، ستړي مشي، د ټولو د اختر مبارک وي. ملیحه جانې له تاسو سره به پیل کړو.
سلامونه. سلامونه، ډیره مننه فریده جانې چې مونږ ټولو ته مو بلنه راکړه او د دې وړ مو وګڼلو چې مونږ راشو او خبرې وکړو. د نورې میرمنې چې دی زمونږ ملګري میلمنې، هغوی ټولو ته زه سلام وایم او اختر مبارکي تاسو ته مو هغوی ته.
نن خو ستاسو د اختر اوله ورځ ده
په رسمي توګه، خو مونږ په چک جمهوریت کې اوسېږو، نو پرون زمونږ اختر وو.
تاسو اختر دا ظلم ده چې هیواد کې مو نن اختر ده، تاسو پرون کړی.
عجب دی، لکه پرون زما چې کله د شپې وخت کې نشریاتو، زمونږ شپه وه په پاکستان کې سحر وو، نو خبرونه چې مې جوړول نو ما د پاره بیخي عجب وه. ټولې دنیا کې اختر وو، بیا په پاکستان کې نه وو. نو بیا چې ما خبر جوړو، بیا ما ټولو ته ټلیفونونه کول. قبایلي سیمې چې دي، د قبایلي ضلع چې دي، د خیبر پښتونخوا برخه دي، پای کې زینو سیمو کې پرون اختر وو. نو ما بیا هغه ټول معلومات هم راغونډل. خو عجب وو، لکه ټولو وی تقسیم اختر دی وی، او چا اوریدونکو پکې په پیغامونو کې لیکلي، موږ نه پوهیږو چې په ډاډه زړه چا اختر مبارکي ورهم کوو.
بالکل، پرون ځینې اوریدونکو چې د خیبر پښتونخوا نه اړیکې نیول وی، ټولو ویل چې موږ اختر کړی دی او هغوی اختر لمانځلی و. زه خدای چې تاسو هم نن اختر کړی دی، پرون مو هم اختر کړی دی، اختر
مننه مننه
اختر بل ګوګو دی ورځ زموږ نه. ملیحه جانې، نور ملمانه هم سره دوی به هم راوخلو، ځکه چې ملیحه جان زی خپل پروګرام ته غیر رسیدګی کې د خبرې بلګ لتا سره وګدی کو، بیا به نور ملمنو ته
مننه. ډیره مننه چې دا وخت مراکو، او بس خواهش مې او چې نور خبرې مم کړې وي، خو دا خبريال دغه کار یا خل نه بندګی
کنه. بالکل، نو یو څو لنډې پښتنې به کوم، بیا به تاسو سره صدر کوم.
ضرور
د کارونو په اړه مراته وای، ازادي رادیو کې بیا مشال برخې ته چې پاکستان ته خیبر پښتونخوا ته تاسو نشرات کوي، خه کارونه څومره ستونزمند دي، او د چا پروګرامونه جوړوي اوریدونکو اوري، د دې لپاره څومره زحمت باسي؟
کارونه ستونزمند دي، کارونه که خبريالي کو هر کارینو چې سو پورې مهنت نه کینو، کار بیا کار خوند نه کوي. ستونزمند دي، خو ما ته ډیر خوند راکوي چې کله مونږ راپورونه جوړو نو ستونزمن هغه شي چې مونږ پکار د چی بیلنس رپورټینګ چې ورتوي کنه، هر اړخیز رپورټ چې پای کې ټول له خواو شاملې وي، متوازنی هغه جوړول. اکثر وخت کې چې سخت ټاپک یا موضوع نه وي او پای راپور کې نو بیا لکه شان ستونزمن شي، ځکه چې ته به چارواکو پورې رسیږي او بیا ځینې چارواکي چې خبرې نه کول غواړي، نو هغه بیا چیلنج خو داسې کوروز په لګو، خو پس په اخره کې هغه رپورت تیار شینو، هغه بیا ډیر چیلنج راکوي، خو هغه خوندم راکوي، نو هغه کار ستونزمن دی. بل دا چې زه به دا نه وایم چې ښځې کمزوري دي، ښځې ډېرې پیاوړې دي. مونږ د کور کارونه هم کوو، مونږ د دفتر مسؤلیتونه هم په غاړه باندې دي، هغه هم پوره کوو. نو بیا هغه کله مشکل شي چې کور کې بچې نه جوړ شي، یا کور کې د کار زیاتی، یا کور کې د مېلمانی، نو هغه بیا هغه
ته به دفتر ته
روان، هغه توازن ساتل چې کور کې هم څه فرق پرې نه وځي او په دفتر کې، هغه لږ شانتي چیلنج دی، خو مونږ په کلا او زړه باندې ورته غاړم خلاصه کړی دنو.
خزي وایت کې می ځنګړتیا ولر چې د ټول کارونو په عین وخت کې ځکه اولادداري خاوند د کور کارونه او زیاتره خدا پښتنو کې دود دا یا په افغانستان کې دود چې خزه به د کور کار ډیر کې نسبت نارینه او ته دا ټول او بیا دفتر کار دلته رخصتیانه دا څنګه تنظیمي
خا دې کې ولنې خبره ده چې ستا د کور ملګری چې دی لکه دا سوچ بدلول پکار دي چې د کور کار باید چې خزي وکینو د کور ملګری دا غ همکاري ډیره زیاته مهمه ده. نو زما د کور ملګری زبر ډیره مننه او کما غي د کیس بد نه کړي چې ما سره پخلی وکي یا ما سره کور پاک کی. نو ما باندې زیات دي خو لکه هغه ما سره پای کې هیلپ کوي. کومې ځانګړتیا پکار دي د کامیابی لپاره زما په فکر ته پکار ده چې د صدق او اخلاص سره یو کار وکي نو هغه هر وخت دی نو سر ته رسیږي. کو هغه د کور کار دی که هغه د دفتر کار دی آنیسټي اخلاص او رښتیا او پیشن جذبه جذبه چې ولري هر کار کی
ها یعنی کار سره د شوق علاقه ډیر زیات وي مخکې له دې نه چې لاړ شي او بل پختنه هم کوم
سخت پختنه نه کې ګوري ها
نو عمر تاسو نه کې نه زه د عموما د جنو خزنه د غې د عمر او سړون د غې د ماشت پوښتنه
کوي او ضروری ده
څومره وخت کې مشال رادیو سره کار کوي او په دومره وخت کې چا سره د کله جنګ کړی ده رادیو کې
سخت پختنه دی وکړه کلونه می سو شو دا به درته وایم تقریبا دیارلس نیم کال خوشو دلته د خیر سره ډیر زیات زده کړم وکړه او اوریدونکو ته به دا وایم چې ما اقتصاد لوستی دی نو ما د پاره بیخي یو بدله شعبه وه ما ډیر زیات محنت کړی دی نو خبریالي او اقتصاد بیخي جدا دغه نو دیارلس نیم کال ډیر ښه وو او دی کې دا مونږ یو کورنۍ په شانتې د کورنۍ په صفت ګڼو دا خپل کار نو کور کې چې انسانانو سیګیا وی لوخی چی نو ټنګیږي نو جنگونه میکړی دي دروغ نه ویم خو بیا داسې جنگونه نه دي چې چاته پکې نقصان رسیدلی انسان دې کنه کله بیا هم دامز تکړی دي چې خپل غوسه باندې خپل جذبات باندې څنګه کابو ته وکي او بیا دام یو خ ظرف ته کتا غلطی کړی ته داغه بیا بخنه مغواړي نو دغه چې کله ما ته پته لګیدل دي چې ما یو زیاتې کړی دي نو بیا زما داسې قاری کنه چې نیمه ګنټه پس راته بیا د احساس شي چې ډیر بد مې وکړل ته یې سغه وخت را باندې تیریږي نو بیا مې بخنه مو
مننه کور دی ودان ډیره مننه ملهی جانې چې راغلی خبره دی وکړي او زه د ملهی پړې یو خبره کوم چې د ډیره خوش لباس ده د خسته کالی او غندې او ډیره خپويږي چې څوا غندې سره وا غندې او ډیر خسته کالی او غندې دین علاوه ډیر خسته قورم لري
نه زمره نه لرم تاسو سترګې خسته دي ډیره مننه ټول تاسو مبارکي
مننه کور دی ودان چې راغلی سره دې پروګرام کې ګډون وکړه ورزو لند د ماخلو بیا به ورشو نور ملمنو ته یو پرومو لرو د ماخلو به ترس
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لښ په ګو د مخام تر شپږو بجو په لاندو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
بیا ستړي مشي او هغه چې نوی ازادي رادیو سره وزه شوې دي د تاسو ټول دی اختر مبارک وینند اختر دویم ورځ ده د نوربستي پروګرام دا پروګرام زموږ د خبريالانو لیکوالانو لپاره ځانګړی شوې دي چې زموږ ملمنی وصل دي له تاسو دریوړو نړۍ مننه چې انتظار مو و باسلو مکملي هجانې ته په پیل کې ځکه وخت ورکړ چې دا غي پروګرام او تلله مصروفه و راځو ستا لیمه جانې تاسو راته وایي تاسو چې مسافر یاستي اختر څنګه در باندې تیریږي او کوم پروګرامونه مو چې ازادۍ ته جوړ کړی و دې پروګرامونو څنګه خوند در کړو او په ټوله کې د خبريال اختر څنګه وي
سلامونه بیا هم زه ټول اوریدونکو ته تاسو ته وړاندې کوم بیا مو هم اختر مبارک نوی کال مو مبارک هیله لرم چې د اختر د دوه ورځې مو په خیر سره پیل کړی وي مننه ډیره زیاته فریده جانې پټوله کې د خبريال اختر په دفتر په کار او په مصرفیت کې تیریږي. ما د تیر کلونو چې په افغانستان کې کار کول هغه هم رسنۍ او سره او د رسنۍ دسي کار دسي نشپویني نورزویني نو وخت ویني نه نوروز او نه هم اختر ویني. په هر حال کې خبريال باید خپل په کار باندې حاضر وي او خپل هیوادوالو ته او خپل مسلک په مخ بوزي او خدمت وکړي. ما په افغانستان کې هم د اختر درې ورځې په دفتر کې سرتر مازیګر تیرولې. هغه به څلورمه ورځ وو بیا به اختر خلاص وو او میلمستیاګانې به خلاصې وې. زه به له هر څه محرومه پاته وم. سږ کال له بده مرغه دویم اختر د چې په مسافرۍ کې تیریږي او ډیر پیکه ده. اصلا داسې اختر نه داسې په هیواد کې دننه موږ تجلیلول مانځل مو مدیو بل کورونو ته به ټول افغانان تلولو میلمستیاوی به وي چکرونه به وو میله ځایونو ته به تلو پیغلو به بانډارونه کول نکریزی به یو بل ته کولې. همداسې ډیر رنګارنګ نور په زړه پورې او ښکلي دودونه چې د افغانانو ترمنځ دي هغه به لمانځل کېدل. متاسفانه دا دوه اخترونه کېږي زه ترې محرومه یم. خو په سر دغه هم د اختر دا دوه ورځې څه خاص مې نه دي کړې. دفتر سره په کارونو بوخته وم او انشاءالله سبا او نورې ورځې به هم همداسې دوام لري. نو کالی مو کړی دی نکریزی مو کړی دی او غادي انجنو ټول سنگار تو کیم تیار کړی دی. خو تر اوسه چیرته نه تللی او بهر هم نه وتلی. لمانځلی مو نه دی اختر. کوشش به وکړو سبا بل سبا کې کوم وخت پیدا کړو اختر به ولمانځو.
دا هماغه خبره شوه چې بس د خبریال اختر د اورېدونکو سره ده او دا هم لویه خبره ده چې موږ ته دغه چانس په لاس راغلی ده چې خپل اختر د نورو سره شریک کړو او یوازې زموږ اختر پاتې نشي. مننه لیمه جانې. اوکې جانې تاسو ته راځم. موږ خو د دوو خبریالانو سره خبرې وکړې. دوی اختر د اورېدونکو اختر ده. د لیکوال شاعر اختر څنګه وي؟ څومره چې زه پوهیږم په دغې برخه کې اورېدلی مې دي شاعران لیکوالان د اخترونه یا مخکې ځینې شعرونه لیکي یا وروسته د هغې خاطرې لیکي. ستاسې شاعرانو لپاره اختر څنګه وي؟
مننه کوم لوړی تاسو ته د دې میز ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم. د اختر مبارک وي وایم. ولا درته چې مخکې خو ټول به کوشش کوو چې کوم نوی احساس درلوده هغوی به یو څه به لیکه او داسې به مناسبتونه وو چې دوی به څرګندوو هلته به زور پیدا کوو هلته به خلکو ته به دی بیرته ویلو بنډارونه به کېده مجلسونه به کېده مشاعرې به کېدې. په دې مناسبت خو درته ویم په دې دا اختر کې ورو ورو البته تیر اختر هم نه ده دوه میاشتې نور دوه میاشتې لس ورځې نور چې تیر شو دا فقر بدبختي دا ژوند چې بل بڼه نیولې ده خوله لري او که نه لري دا نور چې ویني واقعا سړی پې ځورېږي. اختر نه مخکې مې تاسو ټول ولیدلو چې خلکو آتا د میوې اخیستلو دپاره څوک نه وو. دغه بازارونه ډېر پیکه وو ډېر کمرنګه وو. خلک په بازار کې سودا وو خو خلک اخیستونکي نه وو. نو دا هم ډېره سخته په خلکو باندې تاثیر وو. په کورونو کې وچه ډوډۍ نه پیدا کېږي. بیا اختر چې دی خو یو بېشانه خوشحالي لري. څوک غواړي کوو نه غواړي یو لویه خوشحالي ده چې الله تعالی البته دغه مذهبي دین چې مونږ جشن چې مونږ لرو دینه که خواري وي که غریب وي که معتبر وي که هر څه وي هغه په یو ډول نه په یو ډول په دې کې هغه خپل خوشحالي ګانې لمانځي یو بل کورونو ته ځي. همدا چې کم وي که زیات وي په دې حالت کې په لرې پرتو سیمو کې دوی همغه دودونه او رواجونه چې ډېر ښه دودونه او رواجونه دي که څوک برابر وي مال مشران ته ځي وو که کوژدنه یې مثلا جوړی وړي وو نکریزی کوي وو د دې دپاره آمادګیانې نیسي وو ماشومان خصوصا دا اخترونو که خو ماشمان تر طول زیرات خوشحالی لری اغا کالی دو پاره وغا اختری زیخستلو دو پاره خوشایران خوشش کوی بیا هم که دغا حالتونم بی دا حالتون هم واری چی یاداشت که وی لکی زکه دا دجبن مرحلی دی دجبن حالتون دی چی پدوی رازی واقعا اغیزه خو دیر من پیده کسی در روی
اوګی جان زدل ته غوړم یو خبره اضافه کوم مزه چې پانتون کې مزمه یو استاد وغه مخته یو مضمون در شکول زما په ذهن کې نه ده خو غي به ویل چې دغه وضعیت لکه تاسو چې وسنزور کړو یادونه وکړ چې په افغانستان کې داسې وضعیت ده بیا هغه ویل چې دا داسې حالت چې کله راځي دا د خبريال لپاره ډیره ښه سوژه جوړیږي هغه بیا موږ ته مثال راکوه و کنړ کې اور لګیدلې او زنګل کې کم خبريال لګنا وخت خبر شوی و بیا هلته ویلو چې دا اور لګ نه پته مکیږي چې درشم یو څو انځورونه ترې واخلم نو دا ډول حالات چې هیوات کې وي د خپل لیکوال ته یا شاعر چې وي څومره ضرور ده چې وکول شي دوی دغه شته واقعیتونه په خپل لیکونو کې منعکس کړي او خلکو ته یې ورسوي.
خو زه درته وایم چې غم چې کله زیات شي کله زیات شي څومره زیات شي هغه حیران چې کوم اړخ یې واخلي خو کله چې دغه غم لږ کم شي مهین شي یا انسان کولی شي چې شاهکار ونی د غم په اوج کې زه نه پوهېږم چې ځینې داسې دي او که ټول هم داسې دي او که دومره انبار وي او دومره دا غمونه دومره رسوا وي خو بیا په دې حالت کې هغه دومره دردېږي چې زه اتلاسې کار نه کوي ذهني کار نه کوي دا پرېږدي هغه حالته چې کله حالت لږ ښه شي بیا هغه ترخه یادونه لیکي. زما په فکر همداسې دی خو زه په عموم کې وایم چې دا اختر کې هیڅ چا مشاعرې ونه کړې هیڅ چا دومره یادونه ونه کړې سم دی چې د مجبورۍ نه دی دپاره چې دا پروګرامونه ډک شي رسنیو ځینې کارونه وکړي خو دا د زړه نه نه و دا طبیعي نه و دا حالتونه ډېر موږ یې وځورولو دا بیکاري دا فقر بدبختي دا د انسانانو په خوشحالۍ باندې
ډېر مننه اوګی جانې بالکل هغه څه چې لیکوال او شاعري بیا په دې برخه کولی شي دا چې دوی دغه حالات په خپلو لیکونو کې دغه دوره وساتي او هغوی چې نسلونه چې له دوی وروسته راځي د دوی په لیکنو په ویلو سره حداقل د افغانستان هغه انځور چې سختې په خلکو تېر شوي دي هغه دوی ته ور یاد کړي. کور ودان امینه جان هم را سره په سټوډیو کې شته. امینه جانې تم ستړي مشي په خیر راغلي. امینه جانې موږ د خبریالانو په اړه خبرې وکړې د شاعرانو اختر په اړه مو هم خبرې وکړې. یو برخه میرمنې په کورونو کې دي او زیاتره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې له ښوونځیو پاتې دي هغوی چې له پوهنتونونو پاتې دي یوازې په کورونو ناستې دي او د کور کار کوي د دوی لپاره اختر څنګه وي؟
ډېره زیاته مننه فریده جان سلامونه اختر دي دفاو دي ادبي راډیو د ټولو اورېدونکو مبارک وي په دې نه چې د ټولو پیرنو لاسونه او زموږ د ځوانانو او مشرانو پر شونډو کار زرغونې وي. دا چې تاسو یادونه وکړله زموږ اکثره ښځې او نجونې په کورونو باندې دي د دوی لپاره کال تر کال اختر ډېر زیات بې خونده کېږي او په ټوله کې په افغانستان کې کال تر کال اختر خپل خوند د لاسه ورکوي ځکه وضعیت د پخوا په شان نه دی پاتې او د هرې کورنۍ اقتصادي او اجتماعي وضعیت ډېر زیات بدل شوی دی نو ځکه د دوی دپاره مخترونه ډېر زیات بې خونده دي یوازې په کور باندې تېروي او کله دوی وراخوا توس ولري کېدای شي چې دوی بیرون ووځي خو ولې اوس دوی دپاره د چکر وهلو مثلا پارکونه نشته بندې همداسې ځینې نور هغه ځانګړي ځایونه چې ښځو کولی شو تفریح پکې وکړي هغه هم بندې نو دوی ټول اختر په کور باندې تېروي او اخترونه دوی ته زه فکر کوم چې اوس په هېڅ معنا نه لري بس یو نوم به ولري دا اخترونه خو نور د دوی دپاره د تفریح او د کار او د نورو اړخونو نه هېڅ معنا نه لري.
په دغه دودم کرا ته لنډو وایي دا چې پارکونه بندي د دینه باور تیر شو یا دا چې طالبانو کوم محدودیتونه وضع کړی دي. دا یو څه افغانستان کې لډیر پوخاره هیڅ شته دا چې میرمنې عموما اخترونه په کورونو تیروي او نارینه ورته میلمانه راولي. د دغه دود او د دغه رسم رواج بدلیدو لپاره خپل میرمنې څه کولی شي؟
اول خواهد چی باید نرمینه خواله دستالی کورانه شد بودد که مثلا سنگا چی آقوی سلری پا چکر باندلاتی چاکرالاتی بسول دل جوره کی اومد چی آمی مسیح و سنسی هم داقش هم باید خدیم زد که کدیتی باید در جین خلوانو پره در تر لپار سست برابر کی یا مثلا بیرون سد بسولو لپار جتا چی اختری واسی در نرمینه و نده دستالیان ده نو خلا سکر نکو مخدی پزور باندو رواج دود بدل کی پرځای د دې چې څنګه نارینه بدر کشي او د دې پرځای چې خپل خلکو سره لاس یې نارینه راوړي میلمان کور ته راوړي او ملګري ورته د سبا باندې برابر کړي باید څه دې تم داسې فرصت ورکړي چې دوی ته یعنې دې ته دا فرصت ورکړي چې خپلوانو سره لاړ شي ملګرو سره لاړ شي همدې چې بیرون چکر ووهي تر څو دغه اختر دې ته معنا ولري او کې
مننه مننه کور ودانه مننه جانې. زموږ یو بلې همکاري ملالې جانې اوریدونکو ته د اختر مبارکي را لګلې ده په ځانګړي ډول هغوی چې د نوربستې پروګرام وري ځکه چې دا د ملالې جانې پروګرام دی هغه پکې تل د اوریدونکو قربانه وي. نو ملالې جانې پیغام اورو بیا به ورپسې د فرشتې نگاه زموږ د دری برخې همکاره ده دغه پیغام به هم واورو.
د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې د اختر لومړۍ ورځ مو په خوشحالي او صحت کې تیر کړی وي او اختر مو ښه روان وي. د اختر ډیره مبارکي درته وایم. ازادي رادیو تاسو ته د بخوا غونډې خپل راپورونه خبرونه او خبرونه همغه سي وړاندې کوي لکه په خوا چې و تر په خواله هم ډیر ځکه چې اوس زموږ خبرونه څلور وشت ساعته سوي دي او موږ څلور وشت ساعته تاسو ته راپورونه خبرونه او خپلې خبرونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو شذنه اوریدونکو ته مې په ځانګړې توګه دا هیله ده چې تاسو کولای شئ زموږ خبرونه ته زنګونه وغوږی یا همدارس زموږ پر واتس اپ شمیره باندې خپل ژغیز او په لیکلې بڼه باندې پیغامونه پریږدي او موږ به تاسو نظرونه په خپل خبرونه کې رااخلو او همدارس تاسو د نظر مطابق په تاسو ته خبرونه جوړو او تاسو کولای شئ چې موږ ته په ژغیز بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي. که تاسو غواړئ چې تاسو نمونه خبره نسی همغه سی کولای سو موږ کولای سو چې ستاسو پیغام را واخلو یوازې او ستاسو نوم او ځای نه یادو. ډیر مننه پر خدای مسپارم.
اید باز هم به تک تک شنونده های رادیو آزادی ده هر گوشه و کنار هستند مبارک باد میگم. امیدوار هستم که این روزا را با خوشی و صمیمیت و محبت در کنار خانواده هایشان و دوستانشان با خوشی سپری کنند. 9 سال است که در پراگ در دفتر مرکزی رادیو آزادی کار میکنم. حتما شنونده ها در برنامه های خبری صدای من را شنیدن و بر ما این وظیفه ما بسیار مقدس است. وقتی که ما در پشت مایک میشینم ما خود در ارتباط نزدیک با هموطنایم احساس میکنم. بدون شک که رادیو آزادی زمانی که 24 ساعته شد و 24 ساعت اکنون مهمان خانه های شما هستیم با این مسئولیت های ما هم اضافه شد. اما در آخر روز زمانی که میبینیم به شهروندان افغانستان در مناطق مختلف اطلاع رسانی کردیم این خودش هم خستگی را رفع میکنه. تشکر میکنم از شنونده های رادیو آزادی که در ایام خجسته عید هم ما را میشنون و امرایی میکنن و تشکر از خودت فریده جان. عید خودت هم مبارک.
دیر مدنه لدوارو قدرمنو همکارانموی چی ملالی جانی پیغام پریخی و فرشتی جانی چی مکبخ برونه کرا واخیست دو دوید هم اختر مبارک وی. لیم جانی تاسی ترازم پتولی که ده خبریال و لیکوال یا هغه میرمنی چی لکورن بهر پخواب افغانستان کی کار کو یا افغانستان بهر هر افغان میرمنی چی هغه کار کې لیکونه بهر څومره دا دی وی میرمنې لپاره دی وی انجلې لپاره ستونزمنه ده چې هم کار وکړي ساسپان باندې هم د کور کارونو تر رسیدګي وکړي او کاغی واده کړی وي ماشومان ورسره هم رالوی کړي خواخي خسر دي ټول ته ورسیږي او هم هغه دودونه چې په ټولنه کې دي دغه سره مبارزه وکړي.
په ټوله کې زما پند اوس لپاره مندې هغو خبریالانو او هغو میرمنو لپاره ډیره سخته ده کار کول چې د اوس په افغانستان کې کار کوي او برحال هلته دوی فعالیت کوي، ځکه اوسنی حاکمان البته موږ ټول د دې شاهدان یو چې افغان میرمنو سره نه غواړي په هیڅ صورت چې افغاني ښځې کار وکړي، بیرون وګرځي یا هم فعالیت ولري، بل خصوص هغه کسان چې لوست دي او پرمختګ پر لور روان دي، نو د موږ ټولو لپاره هغوی اصلي ملالیګانې دي، اصلي اتلانې دي او همدا دوی دي چې په افغانستان کې پاتې شوي دي او خپل کار پر مخ باندې وړي. په ټوله کې خبریال یا میرمنه چې د باندې کار کوي ستونزې لري، تر څنګه د غومره بریالي توبونه هم لري. هر بریالي میرمن کولای سي چې هم دننه په خپل کور کې د کور کارونه پر مخ بوزي، په خپل کور ورځنی چارې پر مخ بوزي او هم کار وکړي. سختي تابند معلومدار ده چې هر څوک سختي تیرولای سي، هر چا لپاره سخت ده، اما مهمه ده چې باید موږ څه ډول ورسره مبارزه وکړو، څه ډول وکولای شو چې په سختیو باندې موږ غلبه وکنه، دا چې سختي پر موږ باندې غلبه وکي. سمه ده ژوند بدلیږي، حالات بدلیږي، حتی هیوادونو ته مثلا کډوالی کیږي، د دې ترڅنګ حکومتونه بدلیږي، خو موږ باید هر هیواد سره هر حکومت سره ځان عیار کړو. خبریال لپاره اصلا دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، لا د کومبل هیواد ته جلا کډوال کیږي، لا هم کومبل حادثه سره دا مخ کیږي. خبریال همیشه باید خپل کار او خپل اصول ته کوم تعهد سي کړی پیغه ولاړ روسی او تل خپل کار پر مخ باندې بوزي او بې طرفه اوسي. د بلې پوښتنې په جواب کې دی ویم سي تر اوسه خو لا د خسر خوا کې د ماشومانو تجربه نه لرم، خو مطمئنه یم چې هر افغانه میرمنه که څه واده هم وکړي او که دا وظیفه ولري، زه مطمئنه یم چې هغه په ډیر اسانۍ سره کولای سي له ټولو ستونزو سره مبارزه وکړي، خپل ماشومان ته ښه تربیه ورکړي، خپل د خسرګنۍ کورنۍ ښه وساتي او خدمت وکړي، او همداسې خپل هیوادوال ته هم د خپل مسلک او کار له لورې کولای سي
په سمه توګه باندې کار وکړي او پر مخ ولاړه سي. بالکل مننه. شوخی دې پکې ویلې می غیر مستقیم ولا شي، زه مجرده یم،
زه مجرده یم،
واده نه ده کړ. ډیره مننه کور ودان. تاسو ته راځم وګیځنې، زه دغه د کلیوالو میرمنو په اړه باندې له تاسو هم پوښتم. دا د افغانستان هغه میرمنې دي چې رسنیو ته لاسرسی نه لري، غږ یې په اسانه نه پورته کیږي او ډیره کمه توجه ورته کیږي، سربیره پر دې چې د دوی ټول ستونزې له نورو میرمنو ډیرې دي. که هغوی کار کوي یا خبریالانې دي زموږ په څیر، یا په نورو برخو کې کار کوي یا ستاسې په څیر لیکوالانې دي، حداقل دوی قلم راخلي، خپل درد بیانوي یا خبریال په خپلو راپورونو کې د میرمنو ستونزې ته یو څه برخه اشاره کوي چې د دې هغه خپل درد هم پکې وي. خو په ټوله کې دغه میرمنې چې په لرو پرتو سیمو کې دي، دوی د هر څه نه محرومې دي او تر ټولو ډیر فشار دغه میرمنې زغمي. داسې څه حل لار شته ده چې دغه میرمنې وکولی شي یو څه د ژوند د راحتۍ لپاره کار وشي، یا داسې یو څه پروګرام په لار واچول شي چې دغه میرمنو ته یې ګټه ورسیږي؟
کارونو کې دي، په رسنۍ سره کار کوي او
لری پرتو سیم پاتراک کی دی دوی زان تا مشکلات لری دوی زان تا ستونزی لری او اطراف کی رختی هم مطلق یو رقم تبیز یو رقم بدبینی یو رقم غلط دودون و رواجون واقعی قهرمانان دی چی دی مسلک رازی او کار کی یعنی تاس باور وکړئ چې هلته د یو خبریال دپاره دومره ستونزمن دی چې لا هم فکرونه په ځینې حالاتو کې دومره ټیټ وي چې کله پخوا یو میرمنه که سندرې ویلې دوی داسې فکر کو چې دا به هر کار هر غلط کار ته آماده ده ځکه دا لاره یې غوره کړې او حتی شاعر که ښځه شعر ویلې زر به قضاوت کېده چې دا خو د ده خپل ژوند سی بی چی دا کئی دای را کئی او بیا خبریالی هم هم دی دوار تا سی نظرون اشتا دی البته پزی نوزایو بی اوز هم دقا دی بیتم نسیشتا او لا آم شوی ندی او لا دی خلقو سر عادت شوی ندی بی البته پختنی سیم زیاد تر نو دقا ستون سر دوی چی مبارزه کئی هم دا که ورست تر بلی بلاخره دامه قیده که رو رو بدری ذهنیتونه جوشی بلا لاره خونشته و نه قانون وزه شویده چی دوی ده خلق سزاور کی یا تنبیشی یا دوی اغشی و دا وطن دی دی وطن که قانون هم هیست کلا هم قانون منگا دلوده پیچ پتول بند یا رقم نه تدبیقی ده نو خبر دلتا ده چی میرمنی پتول که یا افغان میرمنی
خبره اوگی جانی که داره تو وای پا دقی برخه که دقی میرمنو دا سودگی و دا آرامی لپاره سازی پان بانده دا کورنی رول سمره دا دا ورور دا پلار دا خواند
بلا خبره دل زده چی دی فکر که چی دا میرمنه دا دی ورده چی باید سره ور تا سزا ور کی جبر پیو که ظلم پیو که هم دا اوز دقا دو دوری چه منکتی دارکم خلق آکم پیگی دا زمون گناه چه ده چه دا طول جبر و شمشیر جنگی و طول بدبینی و طول اغا هر چه چه دو دی پزرکی و اغا خپل اقدی دی خزو پسر دی راخستی دی چه دا سی و چه هستی و نو طول برنامه دی جنو نو طول دوی اغا فکر پام دی را ټول د چې څنګه دا خزه نور هم پسند کو جبر ورته اور باندې کو خام دا غسی دا افغان ټولنه کې د تاریخ په اوږدو کې په مختلف مرحلو کې د سیاسي حالتونو ادامه درلوده په ځینې وختونو کې مبارزي وشوي مدني حرکتونه وشو بیا لږ زره خلک دغه فکرونه او دغه ذهنیتونه جوړ شو خو اوس بیا هم د سیاسي حالت راغلی دی چې هر اخوانه دا کم بخت زوریگی او لکه اسیر لکه او بندی لکه زنده غندی زوره ولکیگی او دا صرف تشوندی پات کدلو دو پارک دا غبار خکی مبارزه کهی اقا یو نفس جوباسی دیر سختی سره دا دیر دا تکلیف لاندی دا او خپل غواری دزلوی خو غواری چی دسی برجی چی دوی ندفاعو که دا دوی حالت خشی اما اوز پا اموم افغانستان که دغا حالت چه حاکم ده او یو نامعلوم حالت ده اتا معلوم ندهش ده بس رقم بکنی پیدا کس رقم بخشی خلق واقعا دیر چه خبره بسر درگومه که اوسی دی حالت خنده دیدیم
مننه مننه اوگه جانی کور دی ودان تاستو بیت راو گرزم رازم تاستیت امینه جانی تاستی را دخپل زان پڑا وای پرونم افغانستان که اختر و نند اختر دوی مورز ده تاستیت سنگه تیرک را چرتا چکر تتللی وی که نا تاستیت ام یوازی ملمان را تلل اغم ووزر کرل
مننه فریده جان د اختر لمړی ورځ ما په کور کې تیر شوم چې قرباني و د پرونه و نو ما خپل اختر یې زات په پای کې ما ګر محل ما خپل د اختر فالي مو څنګه نو او خپل ځان او د کورنۍ او ټول فرنسي مانځه او په دوی مورا جن چې د ما په لاس تو هوا مل ګر ما ده او په کوم کې جن په کار کې ما په مرستې درلو دا او نن د سپټ نه یې څنګه سره کومه د دې څه بلل چې د ما سره د کار هم په شوره باندې ځي چې ویل چې لاندې لم همدا اوس مهال تا سره خبرې کوم زما کاري ساعتونه شروع شوي دي. زه په خپله خبرونه څه مې ایډیټ کړي دي نور پاتې دي چې باید زه خبرې ټولګې ته اماده کړم. خیر چې بیا ما خدای مې موږ وکړل تاسو په خبرونه کې برخه واخلم چې وخت لا زیات دی د خبرې ټولګې لپاره. نو ما سره همدغه شو په کور تېر شو او په کار کې شو.
امینه جانې که دا هم راته وایي په دې وروستیو کې دغه تېرو دوو کلونو کې په نږدې څه دوو کلونو کې او دغه اوس چې اختر ده افغانستان کې به د رسنیو عموماً ډېر ښه ښه پروګرامونه جوړول، موسیقي به وه، خندا به وه. اوس دا پروګرامونه تاسې همکاران مو څومره جوړوي او اجازه یې لرئ چې خپاره یې کوي؟
زه خوشحال یم په افغانستان کې له کومې رسنۍ سره کار وکړم. زما رسنۍ په خارج کې ده او په افغانستان کې چې کومې رسنۍ دي په ټوله کې دلته په خوږو باندې دومره محدودیتونه لګېدلي چې هغه اخري د خپرونو کوم ډېرې سمې راڅرګندېږي. یوازې یوه ځانګړې خپرونه ورته نجونې دي او موضوع هم د نجونې اړوند دي. هغه هم بیا داسې موضوع نه وي چې حساسیت نه وپاري. نورې ټولې خپرونې د نارینهو په لاس کې دي او دومره دوستاندې شوي دي چې موږ یې حساسیت په کور کې په کسپریزې خپرونې نه ګوري. یوازې هغه رسنۍ تعقبې چې له افغانستانه بهر دي او پروګرامونه لري چې په کې وي تنظیمه وي په کې خپرونه ګوري او د افغانستان د رسنیو بې خیس په لیدونکو کې د لاس ورکړي دي.
بلکل اختر دا اوریدون که ده خنده و موسیقی و مدارنگه ده دست پروگرامون و غختون که ده چه دوی وخنده خوشحاله کری زکر ده خوشحاله وختونه دی و نور زنگری پروگرامونه چه موسیقی دیر برخوی اوریدون که پا دی وختونه که دیر خوخوی منده نامینه لیمه جان تاسی ترازما تاسو په افغانستان کې خبري علي کړې ده اوس هم موږ سره همکار یاستې په دغه دومره دوره کې چې خبري علي مو کړې ده کوم پروګرام د ډېر خوښېده چې همیشه یې پرزنټ کړي هغه کې اوسي او د دې نه علاوه کومه برخه دې په ژورنالیزم کې نه خوښېده چې په هغه کې اوسي؟
مننه فریده جان. ما په افغانستان کې چې تقریبا دولس کلونه ډیر وخت ما کار کړی دی د افغانستان د بیلابیلو رسنیو سره. لومړی د کار پیل مې هم له د ماشومانو نه، البته د نوي ځوانانو د یو پروګرام د پریزنټ څخه پیل کړی و چې راته ډېر د خوښې وړ و او نوې تجربه وه، لومړۍ تجربه وه او ډېر ورته خوشحاله وم. هماغه و چې ما ته لاره خلاص وه او ما وکولی شو چې ډېرې تجربې ترلاسه کړم. خو په وروستیو کلونو کې مکمل ما سیاسي برخه مخته وړله، سیاسي پروګرامونه مې مخته لو پریزنت کولو می او ما د خبری بلخی ویان دا مو پریزنټر اوما. تیر حکومت را ته ډیر خو هر پروګرام هم کا سیاسي او کټولنیز او یا هم کا د خبر برخوا، خو متاسفانه په اوسنی حکومت کې هم ما یو کال یوې نړیوال رسنۍ سره د ټلویزیون په برخه کې د خبر او د سیاسي برخه کې ما کار وکړ چې ستونزې بیخي ډېرې زیاتې وې او محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېدل او په ډېرو بدو سختو شرایطو کې خبریالانو دنده ترسره کوله چې اصلا که زموږ پر ځای یعنی د افغان نجونو میرمنو په ځای که بل څوک وای، فکر نه کوم چې دوی به هلته تاب راوړی وای او دوی به خپل کار ته دوام ورکړی وای. خو بیا هم همدا افغان نجونو میرمنې دي چې په هر حالت کې په هر بدو سختو شرایطو کې دوی کار کوي، درېږي، خدمت کوي خپل مسلک ته.
د ماشومانو خبرونه دې یاده کړه، هغه وختونه چې وظیفه دې نوې پیل کړې وه دغه اول ماشوم سړي ته ډېر زیات خوند ورکوي. کنه خفه کېږي ماش دې راته وایي څومره پیسې دې اخیستې وې څه دې په وکړل؟
هغه هېڅکله فریده جان دې ما نه هېرېږي. ما په ملي ټلویزیون کې کار کول او زور سره ډېره خوشحاله او ما خوښېدل مې کار وکړم او ماش لاسته راوړمه او لومړۍ تجربه هم وه ماته. په لومړي سر کې ما تقریبا 5000 افغانۍ ماش درلود د همدغې وظیفې څخه مې، او هغه 5000 په اول وار کې چې ما واخیستلې ما د سرو زرو یو ډېر ښایسته زنجیر او ډیر ښایسته ګل سره اخیسته او چې تر ډیر کلونو هغه ما ساتلی او د یادګار
جوړ کړ. بس پیسې واخلي باندې تلای ورکوي. بالکل چینجونې عموما ما ډېرې کتلې دي چې هغه ماشونه به اخیستل بیا به یا ساته بنګړي اخیستل یا د سرو ګوتو به یې اخیستل یا به زنجیر تاسې په رقم اخیسته. مننه اوګی جانې تاسې ته راځم. د لیکوالۍ د لومړي کار په اړه مو راته ووایي. شعر مو لومړی لیکلی و، کومه لیکنه مو کړې وه او اوس هم در سره هغه یاداشت ده که نه؟
لومړی زه چې ما کار کړی وم، زه خو ډېر کلونه مخکې اتمان زما د تحصیل کلونه هغه طلایي کلونه وو. زه د ببرک کارمل په وخت کې پوهنتون ته تللی وم، د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پوهنتون نه فارغ شوم. ما ځمکه پېژندنه لوستې جیو آف ساینس، بیا په یو انسټیټیوټ کې تحقیق په کیهان جیودیزی و کارتوګرافي ریاست کې کار کاوه. هغه وخت هغه کلونه و چې احد مومن فضا ته لاړه او موږ دغه کیهاني فوتوګانو نه باندې کار وکړو. په آسیه میانه ماشینونو کې هلته ټول محصلین چې په کار وګمارل الکانو بیا ته لاړو. نو کله چې رښتیا د اول ماش مونږ واخیستو ډېر خوندور و. نو هغه کلونه رښتیا ماما هغه چې اول کور دپاره مونږ یو میله جوړه کړه او بیا همداسې ما هم یو زنځیر درلوده چې اوس هغه راسره و. او یعنی کله چې ته پخپله کار کوي او پخپله بیا همدا ماش اخلي، ما سوچ وکړو چې زما پلار خدای دې وبخښي چې هغه کلونه چې دی استاد او دومره اولادونه و دغه پیسې چې اخیسته څه رقم به یې مدیریت کوو چې مونږ ورسوي هغوی ته به مې فکر کوو. هغه وخت زه پوه شوم چې مونږ به ډېر تقاضاګانې درلودې اما معاش دومره نه وي. نو ښه کلونه و هغه وخت چې مونږ فارغ شوي و کار نوی پیل وکړو. بیا وروسته یا یو نه کاله مې یونسکو کې کار وکړو. دغه نه وروسته یو درې کاله علمي غړی وم تدریسات ثانوي وزارت معارف کې. بیا لومړنۍ نطاقه د رادیو کلید وم، څلور کاله هلته وم، درې کاله آریانا کې وم، څلور کاله بیا هنر ادبیات و ملي تلویزیون سره مې کار کوو. بیا هغه نه وروسته زراعتي و مالداري شرکت مې درلوده د میرمنو دپاره کوپریتیف مې جوړ کړ. بیا مې بزنس ته مخه وکړه. نو تر اوسه پورې همدا شرکت هم لرم. اوس هم میرمنې پکې کار کوي. د بادرنګ ګرینوګونه لرم، هنګ مې کرلې سره هو په کرونده کې هغوی سره کار کوم.
وطن خوشحاله شوم چې یوازې اوګی جان دنده چې شعر لیکي یا لیکوالي کوي. نور دومره ډېر کارونه ایسته دي چې اوس ور باندې زه پوه شم، دې نه زه خبره نه وم. واقعا تاسې دې موضوع ته اشاره وکړه چې کله چې یو نجلۍ خپله پیسې ګټي یا یو میرمنه پیسې ګټي کار کوي یو کور کې مصرف ورکوي، هغه بیا په دې پوهیږي چې دغه پیسې څومره د کور مصارف پوره کولی شي. بیا زه فکر کوم چې نارینه سره هغه په دې برخه کې ډېره مرسته کولی شي. یوازې د کور په مصرف کې نه چې هغه به پیسې ورکوي یا نارینه سره به لاس ورکوي چې هغه مصارف پوره کړي، بلکې د هغې توقعات یو څه اندازه هغه شرایطو ته په کتو برابرېږي. ځکه هغه درک بیا کوي چې کار کول څومره ستونزمن دي، پیسې ګټل څومره ستونزمن دي، او که چېرته اضافي یا پیسې څوک مصرف کړي څومره بیرته درد لري هغه. نو دا یو ډېر ښه ټکی ده که چېرته پلرونه غواړي چې د هغوی راتلونکی کورنۍ برابر وي او ښه وي، نو هڅه دې وکړي چې تعلیم څومره چې لوړه کېږي په خپلو لورګانو په خپلو خوندو او په کورنیو کې چې څوک د دوی وي او چا ته چې لاس رسیږي چې همکاري ورسره وکړي چې تحصیل او تعلیم ته لار برابره کړي، نو دغه مرسته دې نه سپموي. ستاسې وروستۍ خبرې اورم امینه جانې، تاسې راته وایي د کار د لومړۍ ورځو همدارنګه دا چې اوس له کوم ځای مو پیل کړی اوس چېرته رسېدلی؟
مننه فریده جان، ما په 2019 کال کې رسمي سفر پیل کاغم مستقیما نیوز برخه کې، او ما ترې زیات شوم ځکه زه په فوندي کې مو ما عمر من سمو او ما ډېر دین مسئلیت په غاړه کې او نو اولو کې دې زیات تر فشار سره مخ ومه او رو رو را بلد شوم اوس ما څنګه دې څه دې زیات تر بشوي ما اما کول وختونو کې ما یو راپور جوړ کړی و په خپل فوندي باندې چې موږ یو فون کې څه خپل جواله وهلې و نو ډېر زیات ورانه وهلې و او غوښنه یې مرته کړې نو ما په مغه مسلې باندې راپور جوړ کړی چې کومه ته جاری ویلې چې دې راپور جوړ کړی بیا غي ما ته دې چې تلو یې څه څه په مکتب کې دې چې ته څه شوار سره مخ کړمار او زه بيداری ته خوستم ما دې شړلې ځکه یو څه دا و چې کله کتم دې دې چې بجړه تنجلې مو اولې دې په جنازه کې مو انا چې دا ریمه نه پدې اړه پښتنې کول نو دې په ځای چې د خپل ځان دفاع کوم د خپل راپور دفاع کوم ما دې شړلې اخر دا مسله دې مړه پراخه شوه چې دې بیا ساتم رسېلې و د اورېستو د مسالې ورو حل شو خو یو څه نه درونی فشار سره مخ کړی وم چې زما بيخي خوب هم نو او هتا زما کورنۍ په دې تشويش و چې د انجلې مونږ ته ناکام نه کی په مکتب کې اماغه کال ما ته ډېر زیات سخت او ما په کې ډېر جوړاګانې وکړې ډېر رواني فشار سره مخ ومه خو لې یو نو یو مثبت بدلون اداره ولوچنی و اس مونږ په خوندي کې بلکې د جلال آباد په ټول خوندي کې وهل بند شول او هر استاد چې و بیا دې ته د دې لپاره دې مسلمان چیرې وای چې شاګرد وو هم راتمه په ما باندې کې کار کوي نو ما وو چې به تا ته متاسم یم نه چې ځان دې ځات ادارې دلې خو ولې زی اول کې ډیر زیاته ورټلم او ډیر زیاته تهدید کړم په ما غو تهدید وغه سختې و چې ما تیرې کړلې او دومره یو مثبت بدلون نیولې د خپل ټولنې کې
او دا دې سبب شې چې د ژورنالیزم لار انتخاب کړې او دا اوس په کې کار کوي
داسمه ډیر زیات مخصوص نه دی لږه زه ډېر زیات وړم تقریبا دوه چې دوه مچې کورونه بچ کله خبرونه لیدل د شپې اکثره وخت به اریانا لیدل او د امریکا غږ لیدل نو ما به فکر کاوه چې یو څوک پر رسنۍ کې کار کوي دا به یو معجزه غواړي ما ول کزو غواړم پر رسنۍ کار وکم نو باید یو معجزه وشي او زه رسنۍ وتراشم ما ډېر سخت مبارزه وکړه خپل کورنۍ سره خپل شاوخوا ټولنې سره چې بلاخره دغه مقام ته ورسېږم چې خبریالي وکم او وروسته زه په خپله ټولنه کې خپل کورنۍ ته ځان ثابت کړم تر څو ما ته ستونزه پېښ نه شي.
ډېره زیاته مننه کور ودانه مینه جانې له تاسې یوګې جانې له تا او علیما جانې له تا همدارنګه زموږ بله قدرمنه مېلمانه چې لاړله ملیحې چې ما سره مو په پروګرام کې ګډون وکړو. ورسو د پروګرام په پای کې یوه خصه د اختر سندره اورو او له دې دا پروگرام پای ته رسو او ریدونکو تر بل خبرونه خې چاره
چې هر کله راځي زمونږ دوه چې شونډې